پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن جمعه ده د لیندی قوس یو لسمه د دسمبر میاشتې دویمه د یو ساعت خبرونه ده چې په خبرونو پیلېږي د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خبرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الی ای په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د طالبانو د اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي هغه زیاته کړه چې طالبان باید سمدستي د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر خپرونو بندیز لری کړي کابل پرېس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره یې کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي تر رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادۍ او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی کابل پرېس کلب له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ترل سوی رسنیو ته د خبرونو اجازه ورکړي د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا ګواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کړي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یو چاودنې کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول په دې حمله کې هغه پولیس په نښه شول چې د پولیو ضد واکسین د کمپاینرانو امنیت یې ټینګ کړی و د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوي حملو کې په نښه شو د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې شوی د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندویو د حملو خبر ورکړی دی پر خرسون ښار د روسي ځواکونو پر راکټي حملو کې چې د نومبر پر شلمه پیل شوي او تر اوسه لس کسان وژل شوي دي او د ماشومانو په ګډون څلوېښت کسان پکې ټپیان شوي دي په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یو لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول شوی و دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تېره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل شوه دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول شوي وو د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریه د اوکراین د برحق دایې لملاتړ څخه تر شا نه کړي په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي د کابل پر وخت د ماښام 9:30 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتل جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتي ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل د دې یو نورو خبرونو تفصیل له ازادي راډیو پر وی پانل واستل سي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی ته ورسي او زموږ ژوندۍ خبرونه د ویب سټ د لاري هم اوریدلای سي په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل لري متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته شوی ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمنتیا شي طالبان وایي
پرسوت مدد ته ژمنو چې د چا ته اجازه نه ورکړي افغانستان خاور د چا په ضد استعمال کوي او د افغانستان خاور سو استفاده وکړي
د طالبانو د سرپرست حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ورستیو بحثونو بیا جنجالونه پراغولې دي هغه ویلي
لیکن دا عمل خان هغه څه وکړه لاري پر غربیانو او مقابلانو باندې یو ډېر زیاتې فائدې فرموله راوړه چې شوزوی په کورو کې ناشې دي شوزوی مکتبو ته نه ځي
په سمنګان کې په یو دینی مدرسه کې ورسته چاودنې خبرګونونه پاره ولیدی. د اوکراین وضعیت هم په یو راپور کې کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغ لاس پاپنستان کې د غرمې 12 بجې څخه باندې 15 دقیقې دی ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انتوني بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یوه خوندي ځای په توګه نه کاروي. دا په اصل کې ده چې متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په جنوبی آسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه په خپل فهرست کې شامل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي آسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نمونه په سویلي آسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرستیال عاطف یحیا، د القاعده شبکې د استخدام مسؤول محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاري امجد خودل شوې دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول ښکېلتیا څخه منع ګرځول شوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګرو شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدې او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې ګنې د القاعده او پاکستاني طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوي ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنې افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ داسې چاته نه اجازه ورکوو او نه داسې څوک شته پر صورت موږ دې ته ژمنو چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کړي او یا د افغانستان له خاورې سوء استفاده وشي. دا زموږ ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا ده.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتون ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ. ترخوای پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا سناولا په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د پاکستاني طالبانو تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. هغه ویلي د پاکستاني طالبانو مشران او نږدې شپږ زره غړي افغانستان کې پټ دي. هغه ادعا چې طالباني ردوي
مردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو اندېښنه شولې چې په افغانستان کې بېلابېلو ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره سوې ده. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په یوه دینی مدرسه کې چاودنې چې د تازه شمیرو له مخې 19 کسانې په نتیجه کې وژل سوي او 25 نور ټپیان سوي خبرګونونه شول سوي دي. دا هم جزئیات.
شپاړس کلن محمد الله چې د الجهادي دینی مدرسې زده کوونکی دی وایي د تیرې ورځې پیښې په روح او روان سخت اغېز کړی. نوموړی چې په پښه ټپي شوی وایي د چهارشمې ورځې په چاودنه کې یو شمېر ټولګیوال ووژل شول. محمد الله د پیښې کیسه داسې کوي.
پرون د ماسپښین لمونځ وخت و، موږ اودس وکړ او راغلو په جماعت کې ورګډ شو. تقریبا یو صف ولاړو، استاد راغی او تکبیر وویل شو، لمونځ پیل شو. دریم رکعت کې وچې ناڅاپي درس شو، انفجار وشو، نور پوه نه شوم. کله چې له ځای نه مې راپورته شوم ومې ویل چې هر څه په خاورو ککړ دي.
د محمد الله پوینا په هر ځل مانځه کې به شاوخوا درې یا څلور صف لمونځ کوونکي په جومات کې ولاړ وو. په سمنګان ولایت کې د چهارشنبې ورځې چاودنې د تلفات په اړه بېلابېل شمېرې وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور تېر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه چاودنه کې لس کسه وژل شوي، خو وروسته بیا فرانس پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله د وژل شویو شمېر شپاړس او د ټپیانو څلورویشت تنه وښود. خو د سمنګان ولایت د طالبانو تر کنټرول لاندې د دولتي روغتون امیر سید عثمان حمیدي بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې مرغوب له تر مخکې ورکړل شویو شمېرو ډېره یاده کړه.
متاسفانه دیروز یاد سیلمناک
لبد امر غتیر اورز چې د غپی خو شو زموږ 15 هوادوالې ټاپیان او 19 نوري و وجل د وجل شوی او ټاپیانو په منځ کې ماشومان شته د دې لپاره چې دا یو مدرسه و او دلته کم عمر ماشومان د درس لپاره راغلي وو
به خاطر آموزش
د چاودنې ته بهرني او کورني خبرګونونه هم ښودل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس تویس د چهارشنبې ورځې ناوخته په خپل ټویټر دغه پیښه غندلې ویلي هر افغان ماشوم دا حق لري چې له ویرې پرته زده کړه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا شارز د فیری کرندیګر او د افغانستان د ښځو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری هم دغه پیښه غندلې ده. کرندیګر په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان ماشومانو ساتنه او پالنه باید وشي. رینا میری بیا ویلي چې پر افغان ماشومانو برید د افغانستان په راتلونکي برید دی. په ورته وخت کې د ناروې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په سمنګان ولایت کې وروستۍ چاودنه غندلې او دای له ظلم ډک عمل بللی دی. هماهاله بیا ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم د دغه برید په اړه خواشینی ښودلې او ویلي چې په پیښې کې وژل شوي ټول ماشومان دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم په خپل ټویټر پاڼه دغه برید یو بشري ضد جنایت بللی او ویلي چې دغه برید د ټولو اسلامي اصولو خلاف عمل دی. د جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم دا برید غندلی او د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې په جوماتونو، دیني مدرسو، ښوونیزو مرکزونو کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر وروسته یو څرګندونه بیا باسونه پارولې دي. ندا محمد ندیم ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی. د نوموړي دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د یوې ویډیویي پیغام له لارې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي. خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وایي چې دغه ویډیو پخوانی ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کابل کې د 19 ټولګي زده کوونکې مریم احمدی وای تعلیمي حق دی او باید ورکړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځیو دروازې باید پرانستل شي.
زه یو انجلی یم او درس ویل زما حق دی. سخت ده چې زموږ ښوونځي تړلې او موږ نه پرېږدي چې تحصیل وکړو. تقریبا له یو کال زیات شو موږ ښوونځیو ته نه ځو. زموږ لپاره دا ډېره سخته ده چې ومنو نور ښوونځیو ته نه ځو.
خدای یوازې مریم نه ده چې له ښوونځي محرومه شوې. ښایي د دې په څېر ډېرې نورې افغان نجونې هم له زده کړو محرومې پاتې وي. له بلې خوا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د نجونو زده کړې د بهرنیو کلتور یاد کړ، دغو څرګندونو ته ګڼ شمېر خلکو توند غبرګونونه ښودلي دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو لیکلي چې پر ښځو او نارینه د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړي. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په یوه غونډه کې چې ویډیوی د چهارشنبې ورځې ناوخته په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی.
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه، لاړې پر غربیانو پر کافرانو باندې وګرځېدې، دا فایده فرموله راوړه چې ښځو یې په کورو کې ناستې دي، ښځو یې مکتبو ته نه ځي. همدغه د عیاشۍ او د پهاشۍ
ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي، خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزیر ویان احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو پخوانی ده. نوموړي ویلي دا ویډیو د هغه مهال ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و. له دې سره خوا کې د افغانستان د ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وای د ازبکستان، متحده عربي امارات او پاکستان له چارواکو او د تونس، اندونیزیا او د اسلامي همکاریو له سفیرانو سره لیدلي او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان نجونو زده کړې ضروري دي. اغلې میری تیر ماښام په یو ټویټ کې لیکلي چې دا لیدنې کتنې په روانه اونۍ کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدارو تماسونو یوه برخه ده. له کله نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 438 ورځې کېږي چې افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي. که څه هم د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کېږي، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پورې پوځیان د روسیې د یرغل په ترڅ کې وژل سوي دي. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسي سرتیري تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. نور لیسمت څاروان.
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل تر اوسه پورې له 10,000 تر 12,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. ښاغلی پودولیاک تیره شپه د اوکراین یو تلویزیوني چینل ته وویل د اوکراین د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه ښیي چې د 10,000 تر 12,000 یا 14,000 پورې کسان وژل شوي دي. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به د مرژوبلو رسمي شمیرې په مناسب وخت کې اعلان کړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دی خو د وژل شویو اوکراینی پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په همغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قماندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې نږدې 9,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوز د ټپي شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هاخو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلینسکی ویلي و چې د ورځې له 60 تر 100 اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 50 نور ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي و چې د فبروري په 14 پر اوکراین د حملې له وخته 15,908 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې څه باندې 100,000 روسي سرتیري تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپل ځواکونه ته د اوشتو مرشوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه خراب نشي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته شرغلاست. په پیل کې لمل علي بشیر څخه ورو چې د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي
ګالب څېړنیز خبرونې د خپل یو تحقیق پر اساس د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبانو افغانان په اقتصادي تباهۍ لاهو کړي. د مقالې په لومړیو کې لولو له هغه راهیسې چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل، د افغانستان اقتصاد په چټکۍ سره رکود کړی چې دا د خوراکي توکو د نه خوندیتوب او د کورنیو عوایدو د کمښت لامل سوی دی. په مقاله کې راغلي سربیره پر دې چې بیې په چټکۍ سره لوړې سوي، د بیو لوړوالی د خلکو د عاید ارزښت هم کم کړی او نور یې له محرومیت سره مخامخ کړي دي. په مقاله کې د تیر یو کال پر مهال د غالب څېړنو ته په اشاره په دې مقاله کې راغلی چې په اوسنی وضعیت کې په هر لسو کې نه افغانان وایي چې د خپل اوسنی عاید ترلاسه کول ورته سخت یا ډیر ستونزمن دي. ورسته راغلی په داسې حال کې چې افغانانو په تیرو 15 کلونو کې له اقتصادي وضعیت سره د پام وړ مبارزه کړې، 81% افغانان چې اوس مهال خپل وضعیت خورا ستونزمن ګڼي یو بې ساري شمیر دی او دا د 2021 کال پرتله 14% زیاتوالی شي. فارن پالیسی خبرونی بیا له طالب چارواکو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د چارواکو راتلونکي غونډې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي ټاکل سوی د دسمبر په 15 د ملګرو ملتونو استازي په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د لیکوالي په وینا هغه چارواکي چې پر سر یې له تروریزم سره د تړاو په خاطر جایزې اعلان سوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې دا کتنی طالبانو ته یو فرصت په لاس ورکوي چې په داسې موضوعاتو خبرې وکړي لکه د خلکو مړول، د اقتصاد سمول او د کوچنیانو لوستي کول. خو د لیکوالي په باور طالبان د مخکنی حکومت پرتله د افغانستان په مدیریت کې زیات ناپوه دي. اقتصاد رکود کړی، بانکونه بحراني دي او هر خوا لوږه خپره ده. د فارن پالیسی په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د خلکو په کالو پوري پکو دي، افغانان له یو پراخ او ستونزمن ژمی سره لاس او ګریوان دي او له طالبانو هیڅ مرسته نه ورسیږي. ورست راغلی په کندهار کې به د یوناما استازي د طالبانو د علما شورا لغړی سره وویني. په مقاله کې د افغان سیاسي او امنیتی سرچینو له قوله ویل سوی چې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د یوناما استازي یادی غونډې ته ورغوښتي دي. ویسټرن خبرونه د افغانستان د کرکټ ټیم په اړه په یوه مقاله کې لیکلي، افغان لوبغاړی ابراهیم زدران د اتلولۍ لور ته روان دی. په مقاله کې راغلی چې افغان کرکټ ډله تر ډیره د توپ اچولو په برخه کې قوي ګڼل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې دا دریځ مخ پر بدلېدو دی، ځکه د ابراهیم زدران غوندې ځوانان خورا په چټکۍ پر مخ روان دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ 40 کلن زدران له سریلانکا سره په سیالۍ کې پراخه لاسته راوړنه درلوده. وروسته راغلی چې افغانستان د سیالیو پر مهال د یوه قوي ټیم په توګه مطرح سو، او د رحمت الله ګربز لوبه هم د ستایلو وړ ده. افغانستان هغه لوبه وګټله، او د مقالې د لیکوال په باور که ابراهیم وضعیت ته سم پام نه وای کړی، د لوبې ګټل اسانه نه و.
طالبانو افغانستان کې پر اف ام څپو د ازادي راډیو د خبرونو مخه نیولې ده. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړو ادارو ترڅنګ د ازادي راډیو مشرانو د طالبانو دا اقدام غندلې.
طالبانو په افغانستان کې د آزادی اروپا، آزادی راډیو، د اف ام او ام څپی بندي کړی دي. د آزادی اروپا، آزادی راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنجشنبه د دې اقدام په اړه وویل، آزادی په لسګونو میلیونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري، نو د طالبانو دا پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه، آزادی راډیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې له مخې پوهیږي چې د آزادی اوریدونکي د دې راډیو د موندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د پریکړه د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسېدو په لاره کې خنډ بللې، او له طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د آزادی راډیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندېدو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه ښولې، او هغه د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوی په آزاد ډول د معلوماتو د رسېدو خنډ او د بیان د آزادۍ تربتول بللې دي. جیمی فلای وی له څو لسیزو راهیسې د آزادی اروپا، آزادی راډیو افغان څنګه چې په سیمه کې په آزادی مشهوره ده، د افغانانو د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازار نیولې تر ټکسی پورې هر ځای اوریدل کیږي. په یوه تازه سروې کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې ترسره کړې ده، د افغانستان 60% لویان هر اونۍ د آزادی راډیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربیره آزادی راډیو هغه پیښې په جرأت راخلي چې د دولتي رسنیو له لوري یې مخنیول شوي وي. آزادی راډیو تر ټولو زیانمنونکو ښځو، نجونو، د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی دی چې خپلې تجربې پکې له نورو سره شریکې کړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینټ د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې له دې پریکړې ښکاري چې طالبان د بې سانسور معلوماتو له ترلاسه کولو افغانان راګرځوي. د همداراز ویلي، د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو، من جمله هغو معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره بیدیې سانسور کړي پوه شي. د آزادی اروپا، آزادی راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د آزادی اروپا، آزادی راډیو به له هیواد څخه به هر خبرونه کوي، او د نورو فارمټونو په مټ به د هڅو ته دوام ورکړي چې خپلو خاصو اوریدونکو ته ورسیږي.
د کرکټ ملي لوبډلې د یوې تاریخي لوبلړۍ د ګټلو چانس له لاسه ورکړ، خو ډېرې لاسته راوړنې پکې درلودې. دا هم په دې اړه تفصیل.
سریلانکا په لومړي ځل په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب وکړ. دغه سیالۍ د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ سیالۍ وې. لومړۍ لوب افغان لوبډلې د 6 منډو په توپیر وګټله. دویمه د باران له امله بې پایلې پای ته ورسېده، خو درېیمه لوبه چې فکر کېده افغان لوبډله به وګټي، په اخره کې سریلانکا په 4 وکټو پکې بری ترلاسه کړ. دغه لوبلړۍ د افغان لوبډلې لپاره له دې امله ارزښتمنه وه چې د یوې بریا او یو مساوي له امله یې 15 نمرې ترلاسه او د 2023 زیږدیز کال نړیوال جام کې خپل ځای پوښ کړ. دغه نړیوال جام چې په هندوستان هیواد کې د 10 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي، د کرکټ نړیوال شورا له لوري د 13 لوبډلو ترمنځ د سپر لیګ سیالۍ ورته له تیر یو کال راهیسې پیل شوي دي او لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې په ځانګړي ډول د افغان لوبډلې پایلیس توپ وهونکي ابراهیم زدران 2 سلیزې ترلاسه کړې چې د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. زدران په لومړۍ لوبه کې 106، په دویمه کې 10 او په وروستۍ لوبه کې 102 تاریخي منډې جوړې کړې. بل لور ته د کرکټ یو شمیر څارونکي بیا په دې اند دي چې افغان لوبډلې کولی شول دغه تاریخي لوبلړۍ وګټي، خو د ناسمو پریکړو او منظم لوبیز پلان نشتوالی په وروستۍ لوبه کې د ماتې لامل شو. افغان لوبډلې په وروستۍ لوبه کې سریلانکا ته د 314 پنډو هدف ورکړی او چې د کرکټ څارونکو په وینا له افغان توپ اچونکو پوره کول ستونزمن کار و. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر لوبغاړي استګول عابد په خپلو څرګندونو کې ازادي راډیو ته ویلي دي که څه هم د افغان لوبډلې لپاره له لاسته راوړنو ډکه لوبلړۍ وه، خو په اسانۍ وروستۍ لوبه له لاسه ورکړه.
د افغانستان سکواډ چې دا همیشه چې جوړیږي، زمونږ د پاس بالینګ ډپارټمنټ چې دا همیشه له نظره غورځول شوی وي. لوبه په ټوله کې د غلط سلیکشن له وجې نه وبدل شوله. که چېرته موږ سره په لوبډله کې د لکنوال په ځای باندې یو ښه سپیشلسټ پاس بالر چې هغه سره هغه د نوي کرکټ یعنې کرکټ مارته ویل چې ډېر ماډرن شوی د پاس بالران دومره هوښیار دي چې هغوی سره هغه یارکر سپیشلسټ یا هغوی سره سلوور یا هغوی سره آف کټر او لیک کټر او یعنې د بالنګ چې هغه څومره وریشنې چې دي هغه یو پاس بالر سره یو هغه داسې وخت انتهایي ضروري.
د ښاغلي عابد په خبره شي لوبډله کې د یو چټک توپ اچونکي کمی محسوسېده او له همدې عمل افغان لوبډلې دغه لوبه هم وبایلله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بل پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمدزی بیا وایي چې د لوبغاړو په غوره کولو کې هر وخت دقت شوی دی، خو د ده په ټکو چې هیڅکله هم د لوبډلې د منظم تیاری لپاره ادارې کوم پلان نه درلود.
جوړښت باندې همیشه کوشش شوی، خو یو شی چې د ډیرو کلونو نه تر ډیر وخته پورې په دې باندې کار نه کیږي چې هغه ګډ پریپریشن ده. چې دا یو کمزوري دوی په کلونو کلونو له ځان سره ګرځي، دا ولې نه نوټ کیږي، په دې باندې کار ولې نه کیږي. ډیر ښه لوبغاړي کوي ګورو فیلډینګ ځای پی کې بیټسمین وي.
سریلانکا لوبډلې د وروستۍ لوبې په وروستیو دوه اورونو کې له ګلبدین نایب او فضل حق فاروقي څخه 9 منډې په 10 توپونو ترلاسه او لوبلړۍ برابره شوه. د یادونې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپلو ټولنیزو صفو خبر خپور کړی و چې په متحده عربي اماراتو کې د 40 لوبغاړو لپاره د دې سیالیو لپاره منظم چمتووالی هم ترسره کړی و.
السلام علیکم، خدا شیرزاد یم د ننګرهار څخه. زما سره که هم د یو میاشت نه یا د څه وخت نه مخکې زه ویره وه چې د ازادۍ راډیو مشورات به کته کېږي، ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي. نو دا زمونږ یعنې یوه همدا ازادي وه چې موږ کره پاتې وو. همدا ازادي راډیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه. موږ هغې نه خپل غږ ویستلو، موږ هغې نه نړیوال خبرول، خو لیدا هم بنده شوله. په دې هیله چې ډېر زر مشورات پیل شي، ځکه چې موږ دا دوه ورځې ډېر داسې یعنې داسې یو لکه یو څه چې مو ورک کړي واوسي، ځکه وچ بیخي یعنې قید شوي واوسي. نو هیله لرم چې ډېر زر د دې ازادۍ راډیو له څپونه بېرته د خوږو همکارانو اوازونه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نشي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول صرف شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نشي کولی، د هغه تلیفون چې کېږي د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید دا خواست کوم طالبانو چې مشهدات دي بېرته پیل شي.
السلام علیکم، دازاده رادیو اوریدم کو کارکون کو سلامونه وایم. روزانا دغه اوسانه کوم نظام چې ده دا خو پرسلو کې وو پیسه د خلک ته راځي نه عام چلو دوی سره کار کوي. نو د افغانستان ون ملت ته ناراض او دا ډېر یو پسمنده او بیکار حکومت.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته ورجست د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خبرونو بیا پایل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو دا اقدام شوی چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. کابل پرس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خبرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار بلل او ویلي دي چې له ولادت څخه د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده، دا غوښتي چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کې چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یو چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. د اوکراین جنوبی خرسون شهر پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پاوز په توغندوی حملو کې په نښه شو. د دې شهر پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په شهر کې د برېښنا جریان پرې شوی. د اوکراین پاوز د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت شهر ته نږدې هم پر ځینو شهرونو د توغندویو د حملو خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یو لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول شوی وو. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل شوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت، د هوایي ځواک قرارګاه، د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول شوی وو. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې لملاتړ څخه تر شا نه کړي. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کامرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتل. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوه ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوه پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تایراید د غاړې یا مری د ننه یو غوده ده چې اختلال عام دی او انسان د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخ وي. د تایراید غدې یو عام ناروغي جاغور ته چې تر ډیره په خزو کې تر سرګو کیږي. تایراید د انسان په وجود کې څه دند لري؟ د تایراید غدې عام او مشهور اختلالات یا ستونزې کوم دي؟ د تایراید غدې د اختلال لاملونه او نښې نښانې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشهیر ازی پیل بل تاسو کو دغه د تایراید غده څنګه اوریدونکو ته ورپیژنئ؟
لودین صاحب ډیره ډیره مننه. زه هم خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیکه هلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تایراید غده چې د عامو خلکو په مابین کې دغه د جاغور غده ده، د بیماری په قدامي برخه کې موقعیت لري، 14 ګرام وزن لري، دا دوه لوبه لري چې پښې او چاپ طرف کې دي او د دې اصل نه اساسي وظیفه په بدن کې د ټولو کیمیاوي تعاملاتو ترتیب او تنظیم ده. نو کله چې د دې غدي هغه فعالیت نارمل حالت څخه زیات شي نو بیا یو نو مرض ورکوي چې غته په طبابت کې تایرو توکسیکوزیس یا هایپر تایرویډیزم وایي. چې دغه مرض په ښځو کې نسبت ونرانو ته ډیر زیات دل کیږي. هغه عمده نښې او علامې چې د دې مرض د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي، اول دا ده چې مریض به ډیره زیاته خوله کوي، مریض به د حرارت په مقابل کې تحمل نه لري، مریض به اکثره حالاتو کې وزن د لاسه ورکوي، په بعضې حالاتو کې به وزن اخلي، مریض به ډیر زیات عصبانیت به ورته پیدا کیږي، د زړه ټکان به ورته پیدا کیږي، ډکو میتیازو ته به زر زر جي، او په ښځو کې به دغه میاشتني مریضي غیر منظم کیږي. که چیرته د یو چا په نیز باندې دغسې یو کلینیک یا لوحه موجوده وي او د دې لوحې په څنګ کې هغه معنا چې د دې غدې د اصل تشخیص په خاطر باندې په طبابت کې موجودي هغه معاینات او ابنارملټي هم موجوده وي، نو دې حالت بیا دغه د جاغور ناروغي ویل کیږي. ځکه د دې ناروغي دغه کلینیک اکثرا یو سلسله نور حالتونه دي، نور امراض دي، دغه سره شباهت لري. مثلا که چیرته یو څوک رواني مشکل ولري، پر رواني مشکلاتو کې هم همدغه عصبانيات، جگرخونی، د وجود ګرموالی، خلا، د زړه ټکان هم موجود وي، یا دا چې مثلا یو زنانه چې حمل ولري، د حمل سره، یا دا چې یو څوک د جگر په حاد او مزمن التهاب باندې مصاب وي، په اچ ای وی باندې مصاب وي، نو په دغه ټولو حالاتو کې یا ټول هغه امراض چې په هغه کې د بدن میتابولیزم پورته ځي، لکه شدید کم خونی، یا مثلا نور اندوکراینولوژیک افات لکه اکرومیګالی، پیکروموسایټوما، میاستینا گریویس، یو سلسله نور امراض په دغه ټولو سره باید د تفکیک وشي. تفکیک د کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې کیږي. خو چې کله دغه ناروغي د یو چا په نیز باندې پیدا سوله، تشخیص وله، نو په دې صورت کې هغه اساسي علتونه چې د دې ناروغي سبب کیږي هغو ته باید ډاکټر متوجه وکړي. اصل د طبابت دا ده چې د یو مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او دغه مرض بیا په اساسي او فنډمنټل ډول سره بیا له منځه ځي. هغه اساسي علتونه چې دغه مرض دغه علتو د وجه نه رامنځته کیږي، نو په هغه علتو باندې هم خبرې وکړو، بیا به دغه نه وروسته لودین صاحب نو تاسو پوښتنو ته انشاءالله جواب درکوم.
تاسو ویل چې دغه د تایراید غده 14 ګرامه وزن لري او یو شمیر کیمیاوي تعاملات په وجود کې مخ طبیعي ساده ویلې سو چې مثلا آیا مثلا مری چې دا د انسان کله ناکله د هاضمي سیستم سره کاته مرسته کوي باید محافظتي وسی، دغه د تایراید غده هم د هضم یا د هاضمي سیستم سره اړیکه لري او کنه د وینې ترشحات کوي یا د وینې سره کومک کوي؟
څلودین صاحب دغه نقطې ته راتلله، ما دغه د تایراید غده د چې د مری د پاسه قرار لري، یو شکل دا د دې جاغور چې غته ټاکټیک ملټي نوډولر ګایټر وایي چې هغه کې په خپل د غده ډیر زیاته غټي کې د مخ خواته او شاخ خواته دغه کومه مجرا چې کومه د هضمي سیستم او د تنفسي سیستم دواړه مجرا باندې فشار واردوي، نو په هغه صورت کې هم د غذایی موادو په تیرېدو کې مشکلات رامنځته کوي، هم تنفسي مشکلات رامنځته کولای شي. دغه ټول دې په هغه اساسي علتونه کې تشریح کیږي. هغه اساسي علتونه چې یو څوک جاغور ته ځي، اول بعضي وایرسونه دي، بعضي بکتریاوي دي چې په خپل د طرق تنفسي اولوي افات انتانی امراض چې په خپل د غدې د التهاب سبب کیږي، نو په نتیجه کې دغه جاغور رامنځته کوي. بعضي دوايان دي چې هغه دوايان هم په خپل د جاغور سبب کیږي. په خځو کې دغه حاملګي یا پرګننسي په خپل د دې یو بل مین کاز ده، ځکه چې کله یو خوري او مور حامل واخلي، نو په حامل کې په دې صورت کې دې په وجود کې بعضي هورموني تغیرات رامنځته کیږي. یو هورمون چې غته هیومن کرونیک گونادوټروپین هورمون وایي، د حامل په جریان کې د خځو په نسبت باندې دی لیول 4 ته ځي. د همدغه هورمون هغه اخیزه یا هغه ریسپټورونه چې په خپل دغه دی غدي په دغه په غشا کې قرار لري، د سر وسديګي په نتیجه کې د غده تنبیکوي او د غدي فعالیت یا وظیفه زیاتیږي، او په نتیجه کې هغه هورمونونه چې د غده جوړوي چې هغه T3 او T4 وایي، د غو لیول زیاتیږي، او TSH یو بل هورمون ده، د غو لیول بیا په بدن کې کمیږي. همدارنګه گریوس ډیزیز چې اوټو ایمیون اپاتا آیودین کموالی او زیاتوالی، نو بعضی مختلف نور د واګانې دي چې هغه هم د دې غدي د فعالیت زیاتوالي او په نتیجه کې د جاغور د ناروغي سبب رامنځته کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیدر مننه راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي، دوی به هم پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ستړي مشي، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
جناب لیدین صاحب سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولست وړاندې کوم. یو خاص سلام کوم احمدی صاحب ته.
مهرباني وکړئ.
فضل هادی وردګ ما دی وردګ را.
مهرباني وکړئ وردګ صاحب.
جناب لیدین صاحب د احمدی صاحب نه مې دغه پوښتنه ده، د مونږ یو دوست په کورنۍ کې د دو سن با شپږ ویشتو کالو وی مدت یو کال کې چې یو مشکل ورته پیدا شوی دی، دغه د ستوني تراب یې پرسو پیدا کړی دی او نپستنګي ورته پیدا شوی دی. د پرسو څخه پاین شکل باندې چې کله پرسو پیدا شو د نپستنګي پیدا شوله، نو د ده خلون و چیږي او د لاسو پښو لرزه ورته پیدا شوی او د زړه ټکان ورته پیدا شوی. او د پرسو ډیر ډیر دی د ستوني دلته د موږ ژوند په لرو پرتو سیمو کې دی، دلته هم ځنې ډاکټرانو سره مشورې پکړې دي او داسې مثبت خبر چانه درته کړې نه، مثبت دوا راکړل شوې ده. نو د احمدي صاحب نه مې پوښتنه او سوال دغه دي چې د دو سرته وکړو، دغه هم دغه دي موږ مریض هم په همدغو جاغور به مریضۍ باندې اخته دی او که دا کوم بل مرض دی یا کومه بله ناروغي ده، دا مې یوه پوښتنه وه د احمدي صاحب نه.
ډېره مننه، سلامت اوسې وردګ صاحب. فکر کوم پوښتنه واضح وه، ډېره ښه تشریح سواتمن به ډاکټر صاحب درته خپلې ملاحظې او ځوابونه ووایي. سلامت اوسې کور ودان بل اوریدونکو ته ورځو. مهرباني وکړئ ستړي مشئ. ازادي راډیو د روغتیا
د ژوند ستاسو سلامونه قبول کړه. السلام علیکم. سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو ملمت.
وعلیکم السلام پښتون صاحب، ستړي مشئ. مهرباني.
خیر اوسې مجید صاحب، ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. ما سلامونه قبول کړي تاسو ملمت. سیم پوښتنه ده د جاغور په اړه کې به خبره کړي. دغه جاغور په ماشومانو کې هم پیدا کیږي، که پیدا کیږي په کم سن کې ډیر پیدا کیږي. او بل خبره مې دا نه ده د کم خونی خبره وکړه، آیا دغه د لوین د وینې لوړ فشار یا پرزن شکر یا د وینې چربي دا هم د جاغور په مرض کې مرسته کولی شي که نه شي کولی؟ او پوښتنه مې دا ده چې دغه د جاغور مریضي که داسې تداوی ونه شي نورې کومې مریضۍ زیږولی شي؟
کور ودان، ډېره ډېره مننه قاري صاحب پښتون، سلامت اوسې. ډاکټر صاحب احمد زی حتمان ستاسو پوښتنه لیکلې ده، وروسته به درته ځواب درکړي. خو راځئ چې بل اوریدونکي ته ورسو، منتظر دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم. جوړ
بیدار بخیر خیرتي. ډیره مننه، سلامت وزئی. استګزای سیب ستړي مشه.
مننه جوړ ساتي دې چې خوښه چاره کوي. تاسو ډاکټر ساته دې. السلام علیکم. دا د جاغور مریضې په اړه زه خبرې درته شریک کوم چې ما یو زوی دی کنه، نو ډاکټر صاحب وویل چې مثلا دا اکثر خو زنان پیدا کیږي، نو دا مثلا که درته وایم تقریبا د دوه کارو چې دا مریضې کې پیدا شول، په هغه شپه کې متاسفانه چې مثلا په کندهار کې هم بیا مشکره چې مون خواته واړوي هغه ډاکټر کیسه هم ته دوا راکړه، ول دا په کچیر دی غټیږي مثلا چې غټیږي او دا سره غټیږي ا ماشیم غټیږي کنه چې واده کوي ورپورتن غټیږي او کنه یو کیسه ته دا واره کړی مثلا دا نه عملیات غوړي نه شغل نه بد غوړي خو مشته ډیر زور و د عملیات خو چې عملیات به وکړي د لیزر عملیات ما یاد دا نه پدې ستونه پرسه دي کنه
که ستونه پرسه دي
هو دا جاغور مریض شي دی یادی هغه دا کنه چې ستونه شي تر اوسه په مسره پاتې کنه نو بیا یو کیسه ته وار کول دا اوسه مې کم پرسیږي مثلا چې واخې واخې چې درس وایي مثلا یا خمخه به کوی ماشمه سره جنجال کی چې جالي نو دا ځای و پرسیږي هغه به وبدږي شي
تاسو په لیکه کې پات سئ. زه به ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړم که ممکن څه پوښتنې ولري له تاسو نه، ځکه دغه مسله لږ زره فکر کوم تشریح ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو له اڅکزی صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ ماشومې وایي ستونه پرسیږي دوه کلان ده.
اڅکزی صاحب زما سلامونه قبول کړه. مننه جوړ وسیخ. اڅکزی صاحب دا چې تاسو وایئ دوه کلنۍ کې دغسې یو مشکل ورته پیدا شوی و بیا تللی وی نو اوس پیلن تازوی څو کلن ده او دغه چې ستونه پړسیږي د دې په څنګ کې نور د وجود ګرموالی خولا د زړه ټکان او زیاته ګرمي کېدل غوسه د شته چې خو اوس د پنځ باندې نه موجوده څومره وخت ولا ده
ولکه د توام چې ډاکټر صاحب دغه یو ستوند لري چې مثلا ماشمه چې بده دي دا اوس یې د کابل یخ دی یخ دی او تاسو مانیل بیا په غمان منځ کې دا ګرځ مثلا په دوه دوه درو درو کمپلې کې بده دي په یو کمپلې کې بده یو کمپلې د ځانو غرزوي د شپې په اکشن په وار وایم په ټکړ دي چې لکه ما وایز ما ګرمي کیږي اوس نو کله توام چې دا توه کار دي
زه به ټکان نه کوي
چې زه زه تا کنه کې یا چې مثلا یو څه وګورې په داسې کې بازي کې یا ولر چې یو ځای دی دغه خولې پرې لسه خولې مزيات دي نور کوم شي نه کوي
خلام ډیر کې وجود هم ګرمي د ګرمي تحمل هم نه لري بس سید اوسو خلام د اوسپرند لپاره اوسو خلام ده
اته کاران
اوس برابر وکړه پرې ته کلم ته وځه ته کال ترسیږي
مہربانی
سلام نونی کی ہلی تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدوم کو ته وړاندې کوم چې ما د ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې دا جاغور یا په دمغه په جای ته خو غلط نه سم د غومبره هم ورته وایي دې مرسته نو د ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده چې دا مرز مطلب د هر موسم کې یي کوم مثلا د ګرمۍ یا یخ پورې تړاو لري یو خبره ده دا او لیدین علاوه بعضی د مرغیری ورته وای مثلا د چا په دغه ماتو کې د چا مثلا په دغه زنګونونه د لاندې درته د شغوتی هغه هم دغه شی دی او خسنګه په دې باره کې کوم څه یو لند معلومات راکې یو نوې مننه له وخت راکورونه
سلامات اوسې کور ودان یو بل اوریدونکو راخل بیا راځو ډاکټر صاحب ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی
زما پوتنه راغله چې آیا د عمل یعنی جاغور عملیات کولې څنګه دي چې عملیات شي یا نه
سلامت صاحب ردن کو چی اڑکی مونی ولی یا شی با صبر کی چی ڈاکٹر صاحب تک پختن جواب کی دیا با تاسی برتا اڑکی ونی سی ڈاکٹر صاحب راضی چی دے ورداک سے پختن پائل کو د ویل چی یا دوست چشپک وشت کال عمر لری ستونه پرسوب لری نفس تنگی هم مرتا پیدا شوی تاسی اتمن پختن اوری دلی سو وای ورداک صاحب
طبابت کې یو بل د هر مرز عنوان لاندې یو بل عنوان هم ده چې تشخیص تفریقی یعنی ټول هغه مرزونه چې دی یو بل سره مشابه لوحه یا کلینیک اراز ولایم لري هغه باید یو بل سره تفکیک شي د دې امراضو تفکیک په معناتو باندې کیږي مثلا دا چې د دوست شپږ کلن د ستونه التهاب لري نفس تنګي هم لري نو په جاغور کې لکه مخ چې ما ورته اشاره وکول چې چیرته یو څوک جاغور لري د جاغور کلینیک داسې ده چې دا د ستونه د پړسو په څنګ کې به مریض تب خلا هم پیدا کیږي مریض تب د زټکان هم پیدا کیږي مریض تب وساسبانیت هم پیدا کیږي مریض به د ګرمۍ په مقابل کې هیڅ تحمل نه لري په زنانه و کې به د میاشتنۍ مریضي غیر منظمه کیږي حتی بعض حالاتو کې توقف کوي نو دا د کوم امتیاز تب ډیر زیات دی وزن به لا سور کوي کچیر ته د دې پړسوب او د نفسنګي پرسان کې دا څه هم موجود وي نو دا بیا زیات احتمال لري چې دا جاغور تکلیف ولري نو باید ورته معاینات وشي چې د دې اساسي معنی ټیپټي دی یعنی تایرایډ فنکشن ټیسټ په هغه کې باید د دې کلینیک په څنګ کې هغه ټی 3 ټی 4 او ټی اس اچ معلوم شي که چیرته دا ناروغي وي او دغه کلینیک وي نو مرض تشخیص واجب کیږي او دغه هغه تداوی ختیسر هم معلومیږي خو که چیرته داسې نه وي په نور که چیرته بیا د تروخه تنفسي په مجرا کې مشکل وي کله چې د تروخه تنفسي مجرا تضایق یا تنګوالی رامنځته شي او یا دا چې مثلا پښتون کې د کوم بل افات د وجه نه د تروخه تنفسي په مجرا باندې فشار واري شي نو آلته دغه تبادله د غازاتو په صورت نه نیسي هم په دې صورت کې مریض نه پسنګي پیدا کیږي مریض ته ستړیا هم پیدا کیږي او نور ټول هغه امراض چې هغه د تروخه تنفسي یا د مری وي د غټور سره باید یو بل سره تفکیک وشي نو زما ورته توصیه دا ده چې د دې دو اراض په څنګ کې دا کوم اراض ځای لري دا د جاغور ناروغي ته نه پاتې کیږي دا ممکن کوم بل ناروغي خصوصا د تروخه تنفسي کوم بل ناروغي وي دا د جاغور ناروغي نه ده ځکه د جاغور په ناروغي کې دا کوم شانت مشي اشاره وکوله دا د دې مریض په نسبت باندې موجود نه دي
او ډاکټر صاحب دغه ټی اف ټی معاینات چې تاسو ورته اشاره وکړه ممکن ارتیا وی چې څو کې وکي دا څه ډول معاینات دي پر مختلې دي او کنه د افغانستان په ولایتونو کې هم کېدای شي دغه معاینات وسی
لودین صاحب دا خوشبختانه اوس د افغانستان په هر ځای کې کیږي دا په خپل کې چې دا تایرایډ معنی ده اف معنی فنکشن ده او ټی معنی ټیسټ یعنی د تایرایډ د غدې وظیفوي ټیسټ دا په وینه کې کیږي د دې معنی نتیجه چې کومه ده هغه معلومیږي هغه نتیجه چې دا بیا هغه درې نوې هورمونونه دي چې ټی 3 ده ټی 4 ده او ټی اس اچ ده د دې هارمونو تغیرات بیا په دې باندې دلالت کوي چې دا د غدې د فعالیت زیاتوالی کوي که کموالی کوي خوشحال پیدا وي چې دغه کلینیکي اراض ولایم هم ورسره موجود وي خوشبختانه د افغانستان په هر ځای کې اوس دغه معاینات کیږي
قادر که پښتون سه پښتنه درلو د وای جاغور یا دغه د تایرایډ غدا په کوم عمر کې ډیره زیانګال کیږي یعنی لستون سره مخامخ یو بل د وینې غوړ یا د زیګر غوړ وای تاثیر کوي پې کنه
پښتون سایت زه هم خپل سلامونه نیک هیل او احترامات وړاندې کوم. د جاغور ناروغي اکثرا دغه د شل کلنی او د څلوېښت کلنی په منځ کې په دغه عمر کې معمولا رامنځته کیږي، او په ښځو کې نسبت د جنس په لحاظ باندې په ښځو کې نسبت وندرانو ته دغه ناروغي زیاته رامنځته کیږي، او د وینې غوړ یا کمخونی دې سره کوم کار نه لري. خو برعکس که چیرته څوک جاغور ته لاړ شي، جاغور بیا د کمخونی سبب کېدلی شي، او هغه جنجالونه یا اختلاطات یا هغه مشکلات چې په خپله د جاغور د ناروغي د وجې نه رامنځته کیږي، اول دا ده چې د اډوکو دغه د اډوکو ضعیفوالی ورکوي، ځکه په دې صورت کې په دې ناروغي کې په وینه کې د کلسیم لیوه ډیره پورته ځي، خو په اډوکو باندې د کلسیم نسبېدل خرابیږي، په اډوکو کې کلسیم کمیږي، نو د اډوکو ضعیفوالی ورکوي. او همدارنګه په نرانو کې دغه د جنسي قوې د ضعیفوالي سبب کیږي، د زړه د عدم کفایې سبب کیږي، د زړه د حرکاتو د غیر منظموالي سبب کیږي، او همدارنګه دغه ناروغي په ښځو کې هم د اقامت سبب کیږي، ځکه د هغوی په نسبت باندې د میاشتني مریضي د توقف یا د غیر منظموالي سبب کیږي. او دوه حالتونه نور دي چې هغه ته تایرایډ سټورم وایي، یعنی بعض حالاتو کې چې په داخل د غده کې چې په هات شکل باندې هغه هارمونونه چې په داخل د غده کې موجود دي په ذخیروي شکل باندې هغه په زیات اندازه سره دوران ته ریلیز شي، یا مثلا یونې ته لاره پیدا کړي، د دې لول فوق را ده په کم وخت کې پورته شي، دې ته تایرایډ سټورم وایي. دغه ورکوي ځینې نور مشکلات چې په خپله دا د همدغه غدي اختلاطات یا مشکلات چې په ناروغانو کې رامنځته کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، اڅکزي صاحب پوښتنه درلوده د خپل زوی په اړه چې په خواد وکلن ورته ستونزه پیدا و شو خواد کلن دی، څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب زما دا توصیه ده دا چې د دغه زوی د دوکلنی نه وروسته دا یو مشکل ده، بیا ورته ډاکټر صاحبانو بویل د کوټې ته بویل ده چې دا د جاغور ناروغي ده. دا لودین صاحب ټول امراض په طبابت کې کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې نهایي تشخیص ته ډاکټر رسیږي. دا چې کچېته د دوه په دوی په نسبت باندې هم لکه د چې ویلې چې زیات په کمپله باندې ځان نه پټوي، په دې معنی چې د حرارت مقابل کې تحمل نه لري، او همدارنګ دا مریضان اکثره د سي زیات غوسه کیږي او خلا کوي، زړه ټکان کوي. کدا شین سره موجود وي نو بیا هم اغمانات چې ورته وسی د معنات په څنګه دغه سره موجود وي، نو واضح خبره ده چې دغه د جاغور ناروغي ده. د جاغور ناروغي په هر سن او سال کې رامنځته کېدلی شي، په ماشومانو کې هم راتللی شي، په کهن سالانو کې هم رامنځته کېدلی شي، خو زیات پیسدی په لحاظ باندې د شل کلنی او د څلوېښت کلنی عمر په منځ کې رامنځته کیږي. نو دغه بیا د دې تداویانې چې دي مختلفې تداویانې دي، نو هغه تداوی مثلا که چیرته یو زنانه په نسبت باندې دغه ناروغي ولري او حمل ولري، فرق وي په ماشومانو کې په لویانو کې، د هماغه علت چې کوم علت د وجې نه رامنځته شوي دي، د هماغه علت پر اساس باندې باید دغه مرض تداوی شي. او تداوی معمولا د اتلسو میاشتو نه نیولې تر څلیرسو میاشتو پورې دغه مرض تداوی لري، یعنې د یو نیم کال نه تر دوه کلو پورې کورس تداوی ده. نو بیا چیرته دغه مریضان کورس تداوی تکمیل کړي، د ټولو نه مهمه خبره دا ده که چیرته دغه مریضان بیا دوا په قطعي ډول سره قطع کړي یا پرېږدي، نو 50% مریضان په راتلونکي دوه کلو کې بیا بیرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو بیا دې مریضانو ته د تداوی د کورس تکمیل نه وروسته باید په لوړ ډوز باندې ټول هغه دواګانې چې د دې مرض په تداوی کې کارول کیږي هغه په ډیر لوړ ډوز سره دوامدار واخلي، تر څو چې بیرته د دې مرض هغه دوباره مصابیت یا ریکرنسي له منځه لاړ شي.
بله کور ودان زرملوال سي پښتنه درلوده، وای یو شمیر مرغړی پیدا کیږي کله ناکره د انسان په لاس او پښو کې، کله کله غاړو کې، او ټنډغمبوري یادونه هم وکړله. آیا وای دا هم د تایرایډ ته ورته ستونزې بللی شو یا د تایرایډ یو بڼه ده که نه؟ وضاحت صرف غوښت
نه زرما لودین صاحب، باید زرملوال صاحب ته دومره وویل شي چې جاغور جدا ناروغي ده، او دغه ټنډغمبوري چې مثلا کله چرک ورته وایي اصلا کتابي نوم دي مامس ده، دا یو وایرسي آفته، دا د یو وایرس د وجې نه رامنځته کیږي، چې هغه هم په دغه غاړه په قسمت کې معمولا د قسمت د وایرس د مامس د وایرس پر اساس باندې مصاب کیږي. ام دغه مامس کله چرک ټنډغمبوري دا یو نوم ده، جدا مرض ده، او جاغور چې دا هغه جدا مرض ده. خو یو شي ته باید توجه وکړو چې دغه د مامس یا دغه د کله چرک یا د ټنډغمبوري وایرس کیدل سي چې باج حالاتو کې پخپل د تایرایډ غوده هم مساعد کی د دې د التهاب سبب سي او د جاغور سبب هم په غیر مستقیم ډول سره کیدل شي. او بل دا کوم مرغړي چې د انسان په بدن کې رامېسته کیږي دا کیدل سي چې د نور مختلف امراضو خصوصا د سرطاني امراضو د وجنه د بدن په مختلفو برخو کې د مرغړي رامېسته کیږي هغه به بخښه ګډه مسله ده.
بله کور ودان او یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای دغه د جاغور عملیات څنګه پروسه ده؟ کچیرته جاغور ستونزه ولري مشکل ولري آیا عملیات هم یو د حل لار ده او کنه هم دغه دوامدار تداوی چې تاسو ورته اشاره وکړه اته لس میاسي کې تلر وس میاسي دا تداوی بکی؟
لودین صاحب درې کټګوري خلک چې په جاغور باندې مصاب شي دغه اساسي تداوی چې د عملیات جاغور ده. اول هغه اشخاص چې اوغوی د جاغور باندې مصاب وي او دغه د جاغور مصابیت د سرطاني شکل ولري نو په دې وخت کې مخکې دی نه چې خدای نه خواسته میتاستاز ورکی یا دغه قسمه دغه سرطاني شکل د بدن بلې خوا ته ریښې وغځوي دا باید د تایرایډ غده باید د جراحي عملیات په ذریعه سره وبېښل شي. دوهم هغه خواندې میندې چې هغه حمل ولري د حمل په جریان کې دغه مشکل ورته ډیر زیات شي نو اکثره کومې دواګانې چې د دې مرض د تداوی په خاطر باندې په طبابت کې کارول کیږي هغه په ماشوم باندې ظاهري تاثیرات لري، دغه تیراتوجینیک تاثیرات لري، د ماشوم په نسبت باندې بیا نومالیانې مختلف مشکلات ورته ولادي مشکلات د ماشوم په نسبت باندې رامنځته کوي. نو بیا هم د دې هغه تداوی چې د حمل په جریان کې هم عملیاته چې دا غوډه باید عملیات شي. دریم کچیرته د دې غوډي یو 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 شکل د چېغه ته ملټي نډولر ګایټر وای یعنی دا جاغور غوډي دومره غټی شي چې په خپل د غټوله غاړه ونیسي. نو بیا په دې صورت کې خصوصا د زنانو په نسبت باندې د کزماتیکس پر اساس باندې چې دا غوډي دوی ظاهري خلا خرابونه کی د ظاهري خلا د بیرته اعادې په خاطر باندې هم باید د غدود باید وېسر شي. نو په دغه درې حالاتو کې د دې مریضانو په نسبت باندې دوی هغه اساسي تداوی جراحي ده. په نور ټولو حالاتو کې مختلف دواګانې په طبابت کې دي بیا د هغه دواګانو په ذریعه سره دغه جاغور ناروغي تداوی کیږي. هغه جنجالونه یا هغه اختلاطات چې جاغور ناروغي ورکوي او دغه اختلاطات د وژنه کېدل سي چې دغه مریض خپل ژوند هم د لاس ورکی. اول د اډوکو رسوالي دا هغه باندې دومره مهمه خبره ده خو مهم شای چې دا د جاغور ناروغي یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی د زړه په حرکتو باندې تاثیر کوي. د زړه د حرکتو د زیاتوالی سبب کیږي، د زړه د حمله سبب کیږي او همدارنګ د زړه د عدم کفایت سبب کیږي. دغه ټول د جاغور اختلاطاتی له همدغه وجه نه کچیر د څوک په جاغور باندې اختوي او په د خپل جاغور تداوی په تخصصي ډول سره ونه کی د مرض تشخیص ونه کی او تداوی ونه کی کورس تداوی تکمیل نه کی نو کو غوړو کو نه غوړو دغه اختلاطات سره مواجه کیږي. د غشنات کړه چې د اختلاطات سره مخسو نو اکثر امراض په طبابت کې چې کل یو شخص خپل ژوند د لاس ور کوي د مغه مرض د اختلاطاتو د وجه نه خپل ژوند د لاس ور کوي. نو د جاغور هغه عمده اختلاطات د زړه عدم کفایه، د زړه د حرکت تو غاری منظموالی او بلاخره د زړه حمله لمدی وجنه کېدل سي چې خپل همدغه اشخاص خپل ژوند له سور کې. او بل شکل د جاغور د ناروغي چې کچیر د تداوی نشي مختلاړ شي تایرایډ سٹارم ده یا تایرایډ کرایسیس ده چې هغه هم شرونه ته ډیر څه د پوري اشخاص خپل ژوند له سور کوي د همدغه مرض دی وجنه. نو په همدې اساس باندې کچیر ته څوک دغه مشکل ولري باید دغه تداوی کې او هغه کورس تداوی هم تکمیل کړي چې د یو نیم کال تر دوو کلو پورې ده. او که چیرته بعضی حالاتو کې خدای مخړه دلته په سرطانی شکل باندې مشکوک دي مغه دی وجنه د تایرایډ د غدې فعالیت زیاتوالی رامنځته شوی وي هغه باید موخې سره تشخیص شي مخکې دینه چې میتاستاز ورکی باید عملیات شي او حامله کې لکه د نور په ټوره باندې وایي د غټور باید په نظر کې ونیسي. او بل دا مهمه خبره ده که چیرته یو څوک وغواړي چې دې مرض باندې مصاب یا اختنه شي څه باید وکړو؟ اول اغه عمده علتونه چې د مرض سبب کیږي اغه علتونه باید موږ وپیژنو او د اغه علتو د پیژندلو نو وروسته کولای شو چې یو څه سره تدابیر ونیسو په دې ناروغي باندې اخته نشو. اول بعضی دواګانې دي چې دغه دواګانو د وجنه په خپل د دې غدې د فعالیت زیاتوالی رامنځته کیږي اغه دواګانو خو سرانه استفاده باید ونشي. او که چیرته دغه دواګانو نو څوک استفاده کوي هر درې میاشتې وروسته تر شپږ میاشتې بعد یو ځل باید د همدغه غدې دغه وظیفوي ټیسټ باید د دوی په نسبت باندې اجرا شي. دوهم که چیرته مثلا یو خور یا امور حمل ولری دی حمل پجریان کې امغه ایچ سی جی هورمون لیول پورته جی نو په دغه ول څلور میاشتو کې ټول هغه خويندې چې دغه په نیز باندې دغه د حمل په اول څلور میاشتو کې ډیر زیات شدید دلبدی او استفراغات پیدا کیږي نو دغه خويندې باید حتمان یو ځل د همدغه غدی وظیفوي ټیسټ اجرا کړي ځکه چې حاملګي هم د دې غدی د فعالیت زیاتوالي یو بل علاته او همدارنګ که چیرته یو څوک دغه د مری یا د ستوني په مختلفو وایرسي افاتو باندې اختوي نو هغه افات باید په موخې سره تشخیص او تداوی شي کنه داسې نه چې دغه وایرس یا دغه بکتریا د همدغه غدی د فعالیت زیاتوالي سبب شي او یا د پړسوب سبب شي هغه هم یو بل نوو شکل ده چې کېدلی شي او بل آیودین دغه مالګې په زیات اندازه سره اخیستل یا د آیودین کموالی دغه دواړه کولای شي چې په خپل د دې غدی د فعالیت زیاتوالی شي په هغه کې باید بیلانس تامین شي روزانه زموږ ستاسو بدن تر یو نیم سال مایکروګرام آیودین ته ضرورت لري که چیرې د آیودین مقدار زیات شي نو د دې غدی پر اساس باندې دغه آیودین په زیات اندازه سره غدی ته جذبيږي او د غدی د تخریب سبب کیږي نو په نتیجه کې هغه هورمونونه چې په داخله د غدی کې دي هغه د غدی نه بهر وځي په وینه کې لیول پورته شي بیا هم د جاغور سبب کېدلی شي نو په اساس باندې دغه علتونه که چیرته موږ وپیژنو په موقع باندې اقدام وکړو نو کېدلی شي چې موږ تاسو د دې ناروغیانو څخه ځان وساتو.
ډیره ډیره مننه. سلامات اوسئ. کور مو ودان. ډاکټر صاحب فضل احمد زای له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مول موږ سره برخه واخیسته. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو په خپلو نظرونو او پښتنو لا ښایسته کړه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.